د مشال رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر په دې مخامنه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په پېښور کې د مخام 15 بجې شوې تر شپږو بجو په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بېلابېلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ، دغه رپورټونه به واورئ. په سر کې مایک سپارم خپل همکار بشیر ګواښ ته تاسو ته خبرونه.
منظور پښتون وای په لاهور کې پر ضد مقدمه درج شوی، خو هغه به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په یو مقدمه کې بری شوی دی، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نیمه نفوذ یعنې ښځو د تعلیم څخه محرومي به د افغانستان د ترقۍ مخه ونیسي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټي مشر او د بشر حقوقو د کمیټي غړي محسن داوړ د لاهور پولیسو څخه غوښتنه کړې چې د منظور پښتین په ضد درج کړي اف آی آر دې ختم کړي. هغه پر ټویټر نن دا هم لیکلي چې د پښتین پر ضد مقدمه درجول له شرم ډک کار دی او باید بیرته واخیستل شي. د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې ګواکې هغه پرون په اسما جنگیر کانفرنس کې د وینا په وخت د پاکستانی پوسټ په کاوه کړی دی. خو پښتون په دې غونډه کې ویلو چې په پاکستان کې د پوسټ د مشر پچی روانه ده او احکامات هغه جاری کړي. هغه د نوموړي پر ضد مقدمه درجول غندلې دي او ویلې دي چې لخپلې مبارزې به پښانه شي. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پر علي وزیر تور پورې شوی و چې د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړی، خو هیڅ ثبوت حکومت وړاندې نه شو کړی.
عدالت په خپل فیصله کې دا وویلو چې پروسیکیوشن استغاثه ثبوتونه پیش کولو کې ناکام شو. کوم ثبوتونه چې پیش کړو هغه د عدالتي معیار باندې پوره نه، لہذا د عدالت دې بری کوي. او کم ټرانسلیشن چې د تقریر شو هغه تقریر چې کم پیخور یونیورسټي نه شو هغه مشکوک دی، لہذا د دې خلاف جرم ثابت نه شو. زه ته شک پیدا ورکوم بری کوم.
علي وزیر له نږدې دوه کلونو راهیسې په ورته تورنو کې په مقدمو کې بندي دي، خو په کراچۍ کې عدالتونو تر دې مخکې هم په څلورو مقدمو کې د نوموړي ضمانتونه منظور کړي دي. د بلوچستان په پښین کې د پولي ویکسینو د یوې ډلې ساتونکي پولیس وژل شوی دی. د پښین ډپټي کمشنر یاسر بازی نن مشال ریډیو ټول چې وژل شوی پولیس محمد هاشم نومېده، او د اکتوبر په 15 په موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې کړي چې بیا تښتېدلې دي. هغه زیاته کړې چې پلټنې روانې دي، تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. هغه د اکتوبر په 15 په ټویټر لیکلي چې د دې کمیشن جوړولو مقصد د دې غمژنې پیښې شفافې پلټنې کول دي. ارشد شریف په کینیا کې وژل شوی او د نوموړي کورنۍ او د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې پرون د عدالتي پلټون غوښتنه کړې وه. د کینیا په نیروبي کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 15 د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شو چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه دراوه. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو پلټون و چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې وژل شوی دی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن پر ټویټر لیکلي چې د جنکو ښوونځیو پر بندولو سربیره پوهنتونونو کې هم طالبان جنو ته خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې طالبانو په ځانګړي ډول هزاران جنو ته ډېرې ستونزې جوړ کړي او د کابل پوهنتون له لیلې څخه یې هزاره زده کوونکي ایستلي هم دي. طالبانو تر اوسه د هغې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. امیري زیاته کړې چې 50% نفوس له تعلیمه په منې کولو سره طالبان نشي کولای چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ په لار روان کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په کابل کې په زور حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم بند کړی دی، په مخ پټول یې جبري کړي دي او ښځې بغیر له نارینه محرمه له کوره نشي وتلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي روسي راکټونو او ایراني ډرون الوتکو د هیواد د انرژۍ درېمه برخه له منځه وړې ده. هغه د اکتوبر په 15 په برلین کې یوې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې روس د هر څه په ویجاړولو سره غواړي اوکراینیانو ته د ژمي په وخت په ژوند تېرولو کې ستونزې پیدا کړي. نړیوال بینک به ویل دی چې په اوکران کې د شوی ویجاړي په بیا رغونې خای 3.5 بلین یورو لګښت راشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. صبح د دې خبرونه په سر رپورٹ کې وره چې د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ لخپلې دندې استعفا ورکړې ده. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. په اړه یې د پارلمان غړي محسن داوړوي
مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچو څومره محکوم کومونه دی هغه ته خبره اجازه نشته، هغه ته درای د اظهار اجازه نشته، د اړتیا ویلو اجازه نشته.
د بلوچستان په پښین کې د پولیو واکسینو د ویډلې ساتونکو پولیس وژل شوی دی. د پاکستان د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم وره چې د یونیسف اداره وایي چې له سیلابونو وروسته په پاکستان کې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي.
زیات تر چې څنګه نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي چې هغه بل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح درجې سره نه ملاوي دي. بل ورسره ورسره هغه ته چې څنګه نو صفا اوبه انتهایی خبرې یعنی مثال موږ ته دا کمی په نظر باندې راغی.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت نان کسٹم پیډ ګاډي چې دی دا غوي محصول ترنه ناخلي کنه نو د دوی کاروبار به سر خراب شي.
چې میشته را په داسې سپیشل حکومت ته وونو کوم کاروبار اجازه ته میشته روغله شي چې میش چې کوم دا نان کسٹم ګاډي دی میش دا غوښتنه غوړي چې میش ګاډي ته دا کسٹم کولاو شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. کوربه موزا نجيب عامر امرازو د سر رپورټ ته د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ لخپل دند استعفا ورکړی ده. د لاغې وروسته د چې اعظم نذیر تارڑ پرون پر ټوئیټر ولیکل هغه په دې خفه ده چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د شمیر ګډونوالو لخوا د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل شول. نو موړي لیکلي چې د جذباتي شعار ورکونکو د حکومت حسي او د ادارې قرباني هېر کړې دي. د اکتوبر په 14 د صدر پاکستان عارف الوی په نوم استعفا لیک کلیکلی استعفا ورکولو وجهي ذاتي ده. د دې موضوع نور تفصيل د شهنواز ترکزي پر رپورت کې اوریدل شي.
په میډیا د خوري شوی استعفا لیک تر مخه نو موړي په کلیکلی د دوه وزیر اعظم میا شابه شریف په مشرۍ کې د وزیر قانون په حیثیت سره خپل کار کو، خو اوس تخپل څوکۍ نه استعفا ورکوي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر احسان بون د اکتوبر په 14 نه وخته د جیو ټي وی سره په خبرو کې ویلي د استعفا وجوهاتو کې ممکنه ده دغه د ریاست ضد ناری هم شامل وي، خو هیڅوک پیدا نشي کولی چې د یو چا ناری او یا اراده باندې بندیز ولګوي. احسان بونی د استعفا وجوهات نور ته هم بیان کړل. موجودہ جوڈیشل کمیشن ونڈا کے سینیارٹی اصول پر مطابق خپل رائے ورکا خو اغرا ته ویل زده حکومت نمائنده او د حکومت په وینا پزم نو زه غنم چې یو وجدا هم ده چې هغه د حکومت په وینا د سینیارٹی د اصول په زده رائے ورکړه.
حکومت کے کہنے پہ سینیارٹی کے پرنسپل کے خلاف ووٹ دیا.
پس لریشتم اکتوبر د پاکستان د قضیه ستر کونسل د بیلابیلو های کورټونو ځینې ججان سپریم کورټ ته د ترقی ورکولو یو غونډه وه. ځینې ججان داسې هم چې سینیارټی معنی په عدالت کې د څوکیو په حواله سره مشران نو او د هغوی نمونه په دغه لیست کې شامل وو. د احسان بون په خبره چې اعظم نذیر تارڑ غوښتل اول مشران ججان باید سپریم کورټ ته لاړ شي، خو د حکومت په وینا یې په دویم او یا تر دې لاندې ججان سپریم کورټ ته پراوستو خپل رائے ورکړه، نو په دې ورته خفګان وو. کونسل درې ججانو ته د های کورټونو نه سپریم کورټ ته ترقی ورکړې ده. اعظم نذیر تارڑ په دغه خط کې لیکلي د عین پاکستان د 290 مادې د دریم شخص د لاندې دغه استعفا ورکوي ځکه چې نوموړی د وفاقي وزیر قانون په حیثیت سره نور خپل څوکۍ نشي سنبالولی. اعظم نذیر تارڑ هم پرون د اکتوبر په څلور رښتمه یو ټویټ هم کړو چې په کلی کلیو د اسما جهانگیر کانفرنس کې د لک شمیر ګډونوالو خوا د ریاستي ادارو په ضد ناری وهلو باندې ورته هم خفګان دي. څور ورځې وړاندې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د یو نجی ټي وی چینل سره په خبرو کې ویلی د چې وزیر اعظم سیموار خو اختیار به ورسره نه وو. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای هم هاغه شان اعظم نذیر تارڑ هم ممکنه ده د ذمہواری په بنیاد خو د ججانو په ترقی کرای ورکړه، خو ښکاری چې وینا ورته د کوم بل ځای شوی و.
کته پالیسی نه بیل زی او ته چې د حکومت خپل کار کې زو خپل پالیسی چلو من نو هغه هم ته کولای شي دینه مخکم په مازی کې خلکو سټینز اغستی دي دینه مخکم ډیر خلک تیر شي دي او څومره خلک موجود دي چې هغه خپل د حکومت په دوران کې د اختیار په دوران کې خپل پارټي سره هم اختلاف کړی دي
د اسما جهانگیر کانفرنس په غونډه کې نه یوازې اعظم نذیر تارټ بلکې وفاقي وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری او د سپریم کورٹ جج جسټس قاضی فایز عیسا هم موجود وو د اعظم نذیر تارټ استعفا منظور شوې ده او کنه د اخیری معلوماتو پورې دغه خبر لا هم څرګند نه شو شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د اکتوبر په سلیرشتم ما د لاهور په سیول لاینز تانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درته شوې ده نوموړي تر دې یو ورځ مخکې هم په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته په وینا کړې وه په فایر کې پر پښتین تور پورې شوې چې په خپله وینا کې د پاکستان د پوځي جرنیلانو او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي په پاکستان کې د ځینو ملتپالو ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمې جوړولو اقدام غندل دي دوی وایي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همدې یاد کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو په وروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو یې په ولسي غونډو کې کړی دي منظور پښتین د اکتوبر په سلیرشتمه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې پر ځای د دې چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غداري او د ترهګرۍ مقدمه جوړوي د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس ته وینا کړې وه د لاهور په سیول لاینز تانه کې پولیسو د نعیم مرزا په نوم د یو تن لخوا دغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی د ثبت شوی دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپل وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړی دی او په دغه درج شوی مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترګرۍ ضد جنگ کې په ریاستی ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد دولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده خو د منظور پښتین په ضد د مقدمې په درج کولو د ملتپاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړې دي د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په ادارو د نیوکو خبروي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ پنیغه د ریاستی ادارو او د هوی د مشرانو په ضد د دین هم سختی نیوکی شوې دي
اسما جهانگیر کانفرنس یو شو په دې کې چې سون هم مقررین راغلي ورته په خکولاو خبرو وکړه د دین مخکم د پخوانی چې کوم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف د غی لیډران د غی ورکران هغه بیا وروتی دی هغه هر قسم په درد او سپکاوي څه قسم هم الزام هغه لګوي شو د غی لیډران او هغه خکولاو هر قسم خبره کړه ده ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړي او هغه بم بیا دا وچه پفته کې دنه به دغه ضمانت وشو د دې په ځای کې مونږ د ملک نورو قومیتونو یا د غی لیډرانو سره هم پاغه کی سوچ کم قسم چلن کی نو ډیر غټ فرق ته مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کړي چې پښتون شو بلوچو چې څومره محکوم کومونه دی هغه ته د خبرې اجازه نشته هغه ته د رائے د اظهار اجازه نشته د اړتیا ویلو اجازه نشته
د عوامي نېشنل ون صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لاري په منظور پښتین د درت شوی مقدمه غندنه کړی ده او هغه په خپل رسمي ټویټر پانه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او ولی وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه د منظور پښتین په ضد د درت شوی اف آی آر په ردی عمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پانه لیکلی دي چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداري او ترهګرۍ اف آی آر ثبت شوی دی یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین نه علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر خبريال حامد میر د بلوچستان نېشنل ون مشر اخترجان منګل افراسیاب خټک او د بشري حقوقو زینو نورو په اعلانو هم وینا کړی و ولام غوس مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا وسام یو بل رپورت د بلوچستان بلوس ملت پال ګوندونوي وسنۍ حکومت دولستون استونزو هواري ته پام نه کوي د دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه بعد د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بے باور کړی دا په داسې حال کې دا چې بلوس ملت پال ګوندونه په سناسه شکل کې په هر حکومت کې شریک کم پاتې شوی دی، نو کده دوی ستونزې حکومت نشي وارولې، دوی ولې په اتحاد کې شامل دي او د دوی مسلې به بیا څوک واروي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
بلوچ ملت پال ګوندونه وای د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغه سي ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د بلوچ ملت پال ګوندونو مشران وای ک د بلوچ ولس ستونزې هواري نکړل سي، نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بے باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرک کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی، هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کېږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې، بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملت پال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکش ډاکټر جهانزیب جمالدینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں،
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي، نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري، داسې نوي چې غوي هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډي ته ویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي، او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسی واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرک کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي، په دې کې بله خبره نشته. او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده، نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي، خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواریدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیاته ذمہواری پر ریاست راځي چې هغوی د خبرو اترو لارې داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هواره سي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لاره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرک کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلو چې د دې لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مورید. په لورلای کې د سکولونو ماشومانو د خپل یو ملګري اسرار احمد په یاد د سړک غاړې ته شمې بلې کړې. د اسرار احمد په نوم د ماشوم د نهم صنف زده کوونکی و چې د اکتوبر په 14 په ډزو وژل شو. ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. چارواکي وایي په دې تړاو یې ځینې کسان نیولي هم دي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د غزنه کوونکو غوښتنه کوله چې د اصرار احمد په قتل کې دي تورن کسان ژر تر ژره ونیول سي او تښتول سوی اصرار ناصر دي بازیاب سي. پر دې مهال مظاهره ته په خپل وینا کې ظریف اډوکیټ وویل چې موږ په سیمه او وطن کې امنیت غواړو او کوم خلک او ډلې چې د ده په وینا امنیت خرابول غواړي د هغو په ضد په کار دي چې حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
د دې وخت د حکمرانانو څخه او له ریاستو څخه یو قسم هغه غوښتنې دي کل د دوی پر خو باندې چاپېړې وي، یعنی دا د انسانانو د دې بچیانو په هغه بنیادي حقوق کې دي او د حکومت وخت او له دې ریاستي ادارو زده غوښتنه کوي چې موږ ته د تحفظ راکړي، موږ ته د سیاحت راکړي، موږ ته د تعلیم راکړي، موږ ته د ژوند راکړي. یعنی دا رنګه دغه اصرار شهید هم او دغه اصرار ناصر هم دا هم د دوی په شان د سکول لوستون کوي او نن دواړه په مشکل نسته، یو ورک دی او یو شهید دی.
مظاهره ته د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ صوبایي سکتر اسفندیار کړ په خپل وینا کې زیاته کړه چې تر څو د زده کوونکو اصرار احمد په قتل کې تورن اصل کسان نوی نیول شوی تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي.
د دې نوټیفیکیشن بعد پر کوهار ډیم دهشتګردي وسوه، په دې کې دا سلور کسان ولو چې په پکنیک وتلو کوهار ډیم ته پاغه کې یو اصرار شهید عثمان خیل شهید شو، درې زخمیان شو. لاغه بعد موږ د ټولو پاټیان لخوا یو احتجاجي تحریک وچلې دی چې دا دهشتګرد ونیول شي. لبه د مرغ هغه دهشتګرد خو نه دی نیول شوی، د دغه واقعاتو تسلسل مخته نور هم روان شوی دی، نورې پیښې هم شوی دی.
په دې اړه مشکله د لورلای د ډیپټي کمشنر ډاکټر عتیق الرحمن سره تماس ونیوي. نو هغه اول چې اصرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیول لپاره چاپی روان دي.
اصرار کې کیس مې هم لوګو نه ورسې وو پاس گرفتاری تو کیه ته و
د اصرار په کیس کې مې 15 کسان نیولې دي. دغه ډول مې د غپلار او ورور هم کښنولې وو، خو تر اوسه په پېښه کې تورن اصل کس نه دی نیول شوی. د چا د نیولو په خاطر چاپی روان دي او اله دا چې ډیر ژر به دغه ستونزه هوار شي. د دوی ورډ چې د اکتوبر په 14 منیټه د نهم کلاس د کوونکو اصرار احمد هغه وخت د یو کس له لوري وژل شوی او درې نور زده کوونکي ټپیان شوي وو. کله چې دوی ولورلای ته چیرمه د کوهار ډیم سره نږدې پکنیک جوړ کړی وو، د پیښ څخه دوه ورځې لمخه یعنی د اکتوبر په 14 یو بل 12 کلن ماشوم او د څلورم کلاس د کوونکو اصرار احمد د سکول د رخصتۍ وروسته لا درک شوی دی، څوک چې تر اوسه نه دی میندل شوی. د ډیپټي کمشنر لورلای په وینا چې د پیښ وروسته د ملزم موټرسایکل، توپنچه او خنجر هم ترلاسه کړی دی. بل پلو ته دلته اوپشن بازار ته چیرمه په کلی لمړانو کې د اکتوبر په 25 نیټه د ناڅرګندو کسان لخوا د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا محمد اشم وژل شوی دی. دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپین روان و. په دې اړه مشکله د اپشن د ډیپټي کمشنر یاسر بازی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دوی تر اوسه دا نشي ویلی چې د دې پیښې مقصد د پولیو کمپین او که نور څه.
مرکز خیسته چې اوس انویسټیګیشن ډیر په پریلیمینری فیز کې دی، نه دا ټیم کنکلوسیولی موږ هیڅ نه سوې، لیکن پرایم افیشای چې کوم شی معلومیږي هغه دا دی کله ایټی سټیټ ایلیمنټ چې اول هم لا اینډ آرډر ایجنسیز ټارګټ کولې، نو دا هغه شی کېدلی سي، ناټ پولیو ټیم زما نه دی خیال چې واز پرایم ټارګټ.
د نوموړو په وینا چې د پیښو وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر ځای پر ځای د مشکوکو کسانو څارنه ګړندی کړې ده، لکن د نوموړو په وینا چې د پولیو ضد کمپین روان دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په 9 ضلعو کې هم د پولیو ضد کمپین د اکتوبر په 24 نیټه پیل شوی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په روان کمپین کې به د 10 لک څخه وزیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز یو اسلام آباد میشته څیړنیز اداره ده. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. څیړونکي دغه موضوع ته څنګه ګوري؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې که څه نور څه وجوهات لري؟ تفصیل باید د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
سیڈنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د اکتوبر په 19مه په یو رپورٹ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اګست 15مې نه د روان کال د اګست 14مې پورې په پاکستان کې 2.5 ترهګرۍ حملې شوي چې پکې 343 کسان وژل شوي او 919 کسان نور زخمیان شوي. رپورٹ وایي چې د 2000 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست ته 115 وسلوال بریدونه شوي. په هغو حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 ژوبل شوي. سیړنیزې ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته رامنځته شوی د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکن پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سروان وي اثرات یې ضرور په پاکستان هم پرېوځي. نوموړي وویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي، خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی و، نو د هغې سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم و. په 2002 کې الیکشن شوی و په پاکستان کې، نو په صوبه خیبر پختونخوا په هغې کې د مولیانو حکومت راغلی ایم ایم اے په شکل کې. اوس څومره فورې چې د پیپس رپورټ دی، څومره زما انډرسټینډینګ دی، دوی به کوشش به خامخا کېږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فایده واخلي او سایکولوژیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې چې په طالبان په افغانستان کې کامیابېدی شي، نو پاکستان کې هم شي. خو پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل، سټریټیجیک، اکنامیک، کلچرل په هر څه ډاینامکس کې ډېر غټ فرق دی. نو دلته د هغوی کامیابي چې کوم ده ناممکنه ښکاري، او دلته د سټیټ چې کوم دی سټیټ مشینري هغه ورته ویجیلنټ ده، او اوس لکه هغه شانتي کوم د هغوی هغه سختۍ سره و یا څومره مضبوطیا سره مخکې و 2009 یا 2010 کې، اوس هغه شانتي نه شي کېدی.
د 2001 کال نه د 2009 پورې په ملاکنډ کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د ملا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملاکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار ترڅنګ د ملاکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه وغځوله. هغه وخت وسلوال له سواته وویستل شول، خو له تېرو څوونو راهیسې د سوات ولس یو وارې بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات نه دي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره تر حق پر کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنۍ وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي، داعش، آی ایم یو یا القاعده نورو ګاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغې زیاته کړه چې د پاکستان په پارلمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي، خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لاره کې غټ خنډ دی.
بورډر د پاره چې هر قسمه پالیسی دا اخو
د پولو د تنظیم پالیسی جوړول د وفاقي حکومت سیمواري وي، د هغه تګلارې عملی کول کی بیا ډیر وي. هغه پالیسیانه چې زمو خارجه تګلار باندې اغیز کوي چې پکې د پولو تنظیم شامل دي، باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي او یو په وسللې تګلار ولري. دا الزام تراشي خو به کارونه کوي، ځکه چې تاسو پولي خو به بیا خوندې نه وي. لبد مرغه په پاکستان کې په کورنۍ سیاست کې ثبات نشتا. تر سوچ زمون په کورنی سیاست کې استحکام نه وي، زمون په خارجه پالیسی به اثر ضرور وي. چې پکې د پولو د تنظیم تګلار هم شامل ده، باید چې د ترهګرۍ ضد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسی په پارلمان کې کامی بحث او مباحثه وشي.
د پاکستان مرکزی وزیرانو رانا ثناء الله، خواجه آصف او شری رحمان هم په سواد کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دوی د اکتوبر په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې په سوات کې یو ځل بیا د ترهګري لړۍ پیل شوې ده چې لمبی یې د هیواد نورو سیمو ته غځېدی شي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار محمد علي صاحب د اکتوبر په 19مه په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره هېڅ ډول لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسله والو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د ماښام پنځه نیمې بجې شوې دي. بشیر ګواښ په سټوډیو کې دی. لنډ خبر نه تیارو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ادعا کړې چې دوه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه وجه شوې دي. د دې ځای د پولیسو ډي اس پي عدنان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشکوکو کسانو غوښتل د شیخ یوسف اډې سیم سره نږدې د امن کمیټې په دفتر بریدونه وکړي، خو د دفتر ساتونکو پې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. د دغه امن کمیټې دفتر ویل دي چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې غړي وو، خو دغه ډلې تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د بشرقونو د کمیټې غړي محسن داوړ نن پر ټویټر لیکلي چې د لاهور له پولیسو غواړي چې د منظور پښتین په ضد درج کړی اف آی آر دې ختم شي. د اکتوبر په 13مه په لاهور کې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې هغه پرون په یو کانفرنس کې د پاکستانی پوسټ سپکاوی کړی. د پښتین وایي د سپکاوی نه ده کړی او په پاکستان کې د پوسټ د مشر پاچاهي روانه ده او احکاماتو هماغه جاري دي. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې استغاثې کم ثبوت وړاندې نه شو کړلی او پر علي وزیر دا تور بې بنیاده ثابت شو چې هغه د ریاست پر ضد خلک راپارولي دي. د بلوچستان په پښین کې د پولیو ویکسین د ویډلې ساتونکو پولیسو وژل شوی دی. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر بدین نن مشال ریډیو ته وویل چې موټر سایکل سپرو کسانو نن د برید کړی دی او د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. هغه ځکه پوهېږي چې لټون یې پیل کړی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شو. طالبانو د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې په زور افغان حکومت نیولی وو. تر هغې وروسته یې د نجونو په تعلیم البته د شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن ویلي چې روسي راکټونه او ایراني ډرونونه الوتکې د هېواد د انرژۍ درېمه برخه له منځه وړي.
شیرګواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. ریدونکو په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ، تفصیل به واورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخامخ کړي دي. سازمان د اکتوبر په 22مه په خپور کړي یو رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جنون نیمایي وروسته په بارانونو سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3.5 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. نور تفصیل ده شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا یونیسف دغه رپورټ وایي چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر نهو ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیون سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیون سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې 9 میلیون خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې غټه شمیره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 409 بیلابلو سیلاب ځپلو سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګونکي ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کوم دی نو ماشومانو ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي. هغه بل هغه صحتمند خوراک هغوی ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي ده. بل ورسره ورسره هغوی ته چې کوم دی نو صفا اوبه انتهایی ښه ډېرې یعنې مثال موږ ته د هغې کمی په نظر باندې راغی. او زیات تر چې کوم دی نو دوی ته مسله د الرجي مسله هم ډیره زیاته وا ځکه چې دا ښه او بو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دې د سکن باندې هم موږ ته کار په نظر باندې راتلل.
همدغه سیلاب ځپلې سیمو کې کارکونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومان پالونکي یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي او روغتیایی مسلو سره مخ دي.
ګوره یو خزه چې د نو هغه ون کور سنبالي خدای خپل صحت ټیک نی نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونو خیال نشي ساتل یو خزه چې د نو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ورکي او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس دا ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونه رسي نه دا خپل باډي متاثر کیږي یا خپل اسان سره دا وی چې کومه ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي خو په اسانه ویل اره یو زماري هغه کیچ کولی شي نو دغه شاندغي ماشوم چې دی نو هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخکې ځینو داغي چې کوم دماغي بیماری وي یا جسماني بیماری وي یا مزورتیا وي چې نور مختلف بیماری وي نه په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلې سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسول شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
خسته خوراک فیاتمن خوراک اورسي اغه ماشومان ته نکوتا یا چې کوم نور مثال د اغه میندو ته زما په خیال سره چې دا کوم یو قسمه اغه سره کو اپریشن ام وی او بل چې کوم دی بر د غټو بیمارونو د غټو منظورنه بچي.
د یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوښه سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غزان ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 5 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو تازه رپورټونه درکوي او له حالاتو خبرې. له وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي سملی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 100,000 د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دغه اړه په سملی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. په دې اړه تفصیل د فرخندی اسد په رپورت کې اوریدل شي.
له شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي سملی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 100,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 74% ماشومان انجونې او نږدې 70% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی بو چھ پ باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشمار اسکول نتا نسی. د سروے ترمخہ د خیبر پختونخوا پینو نور ضلعوں کے ہم تجینکو تعلیمی شرح کم ادا. د سوابئی د سرکاری پرائمری اسکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی ڈیرے کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لری سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سہولت چې لکه زیات نورو پلاران چې کنه نو دا د جینکو د سکیورټی په وجه باندې هیڅ خپل ماشومان سکولونو ته نه رالیږي. د وجې لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډېری کنه کور نه یو ماشوم حالات معلوم
دي. امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې شپږ شپېته فیصده ماشومان په شمالي وزیرستان کې، یو شپېته فیصده په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې اووه څلوېښت فیصده، او په خیبر او مومندو کې یو پنځوس فیصده ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بي بي وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشتوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه ففت کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، د هغې نه مخکې که د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا بیا دوی خپلې ماشومانې نه لېږي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله له دولس کال او دونه پنځم به ففت پورې یا سکس پورې دې سبق وایي هغې نه پس د دې میرجز والا دی وایي.
د دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرا ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا تهیي ده، خو ډېرې نو هغې کې ماشومان سبق ووي، بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لرې دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو. خو مونږ ولا یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې، نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سہولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته دوه زره روپۍ او هلکانو ته پنځلس سوه روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د سوات تجارانو د جماعت اسلامي ځایي مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملاکنډ ډیویژن کې پر خلکو د مالیې لګولو نه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي یو ځایي مشر د اکتوبر په څلېرشتمه په منګوره کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د دې سیمې اوسیدونکي ترهګرۍ او وروستیو بارانونو سیلابونو ډیر زیات ځپلی، نو حکومت باید راتلونکو لسو کالو لپاره په دغو خلکو ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې راتلونکي دوه زره درویش کال ملاکنډ ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوې حیثیت په ختمېدو دی. بلخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازی وایي چې په دې اړه به فکر وکړي او وروسته پریکړه به بیا وروسته په سلا مشورې سره ترسره شي. پر دې موضوع له سواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پرسلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پوخوانی صوبایي اسمبلی غړي او د خار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملېدو، نو هغه وخت حکومت سره ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو لوازنامه کړې وه او خصوصي حیثیت دې سیمې ته ترلاسه شوی و. وروسته کال 2013 کې قبایلي سیمو پر رنګ د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو، خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکن ډیویژن د 15 کالو لپاره د صدارتي آرډیننس په ذریعه د ټیکس نه پاکه سیمه ګرځولې وه. دغه نیټه کال 2023 کې ختمیږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مکانې باندې او په بې دخلۍ باندې مجبور شو. دغه رنګ د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستری، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه پخپل ځای چې کم نقصان شو، بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو، کم ذهني طور خلک په تکلیف کې دي. نو چې خلک پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا، نو چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي چې په تنخواه بیا کټ کیږي،
ستاره انکم نه بکټ کیږي هر کال به ته گوشواری جمع کې ستا په کور باندې به ټیکسی ستا په ګاډي باندې به ټیکسی
خبري غونټه کې شریک د چارباغ بازار اوسیدونکو نوید خان اور پشال دوی چې سواد ولستر اوسه د سیلابونو او تر هغه کار دی د سواد په خاني مشر والی سواد چې سواد چې پکې بونیر شنګلا او کوهستان ضلع شامل وي پاکستان ته حواله کو نو دا خبره په منلی و چې دا سیمه پسپاند دي او دلته به تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګي
ټیرریزم دا دغه تیر شو موږ د سیلابونو رالو خلق به کور شو لاغه دا ټراما نه خلاخته خلق وته نه نو دې د کمپنسیشن نشو کوه دو بهر نه خلق راغه وټل جوړ بهر نه خلق راغه بادي زم سیوا کړه سواتی د سمې لاو شو صرف شاپر او پمپر پولوشن راو استو سینې را لګنده کو ځنګل ګنده کو موږ ته هیڅ هم نه میلا موږ خو هغه شان غریبانو غریبانو پاتې
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مشال ډېډو ته وای چې سوات او ملکن ډیویژن کې ټکسونه دوی وړاندې هم نه دی منلي او بیا به هم اون نه مني ځکه چې دې سیمې خصوصي حیثیت اوسم برقرار دی
موږ به واسطه ټکس د ماجو سو په ډګوم ورکو په صابون ورکو په وړو ورکو په هر شي ټکو کې ډایرکټ ټکس تا کسٹم ایک منلو تا په هیڅ صورت باندې د ملکن ډیویژن تاجران او عوام تیار نه دي او حکومت مزاحمت وکړو نو دونه سخت تحریک پوچې دي چې دا ځاړه کم تحریکونه د دهشتګردۍ خلاف دي یا طالبانیزیشن خلاف دي دا ټول تحریکونه به د حکمران نه هیر شي
په دغه مو چې کله حکومتي چارواکي او سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کېم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وایي چې کال 2018 کې د صوبایي حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټیکسونه د 15 کال لپاره نه غوښتو قانون پاس کړو اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبایي حکومت نه د ټیکسونو موافقه لپاره غوښتنه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي مو په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
دا مشال رادیو د په شمالي وزیرستان کې د گاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو د ورته د گاډو کسٹم خلاص کړي او یا د هم له دوی څخه ټیکس نه خستو موده لا نور وغځوي دوی وايي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پېډ گاډي دي چې له روزګار سره د پام وړ شمیر خلک تل دي د شمالي وزیرستان انتظامی بیا پاینې وخت کې د بغیر له کسٹم گاډو له مالکانو وغوښتي چې په ځای تاڼو کې د خپل گاډي رجستر کړي د انتظامی په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی عمر وزیر رپورټ راکوي
د ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاونټس کمیټي ته 13 اونۍ خبرداري ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوی اجازت به د 2023 کال 13 جون ته ختم شي دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات بغیر کسٹم ګاډي پر سړکونو ګرځي چې د په وینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم ګاډو برګینونو اتحادیې مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کاله نور ټیکس معافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپل خپو درېږي
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې د سره د میجا په کاروبار باندې هغه هم ورزې دو په سوینه برګې نه دی په دغه شی په سوینه دی لرون دی او په زر هغه غړي د می سره وی لوړ دی مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې مش برجا کسٹم کولاوګه د کسٹم نه وی رجستریشن په مقامي ستا باندې حکم دی جاری کړی نو مش انساني سره انشاء الله په دغه شی ته ونه هم کې مش حکومت د دې چې دا ایکستنشن ته زیات کا پنځه کولاندر هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی وداري او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی تر وسه پرمشتا دی برګینې ماوي زی بیا هنه تی ملاو شوی
د یادې اتحادیې جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی ستا باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کې کې سم متبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میش د غشتنه دو چې د میش چې د کیم ټیکسی نه چې ګټي ډر روان دي 2023 نه بعد چې میش سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوت میش د غشتنه غوړي چې میش ګاډي ته د کسٹم کولاو شي میش سرا پلکاوی گاڑی دی کاروبار جزاتا میشتا روک نشی چی میش چی کم دا نان کسٹم گاڑی دی لکا سرنگی چی دی سواد چی طریقہ کار دا دی گاڑی رجسٹریشن دا میش دی حکمہ سرا خپل پیرا پیرا تا اون دا کی بے لازم دا ضروری دا پیرا تا اون دکا پسار دا چی میش کاروبار یا بندیجی نا
شمالی وزیرستان کے دا موٹر بارگینونو او بغیر کسٹم گاڑو مالکانو تا ذیلی انتظامی نوٹس جاری کرے چې د خپلو نان کسٹم گاڑو رجسٹریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنه گاڑو په ضد به کاروایی کیږي. مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د گاڑو رجسٹریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر گاڑی ریکارډ نوم لیکنه له پولیسو او انتظامی سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چه دا بغیر کسٹم گاڑو لپار سا پالیسی جوڑاوی. خیبر پشتونخوا سرا زمشوی پخوانی قبائلی سی میں 2023 کال پوری حکومت ٹیکس فری زون گرزاولی وی چه مدائر روان کال جون کے سر ترسی او راتلون کی وقت لپار حکومت سنوی رسمی پریکڑا لا ندیکڑے. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ترسنگو سے دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو
دا خبر زلی چارواکی وای چه پا تیرا کی پا غیر قانونی توگا دا زنگلون و دا وحن کو پرزد کاروائی پیل کرده دا دوی زیادتوی چه پا دا غطرس کی دا لکون و روپوونی و لرگی نیولی دی دا چارواکو پا خبر پا تیرا کی دا لرگو بازار ترده دا و دا قاچاق برانو یا سمگلرانو خلاف مقدمی درج کرده دا خبر زلی زنو کسانو دا حکومتی گامستایل ده فرهاد شنوار او پدیڑن و تفصیل پدی رپورٹ کی
د خیبر ضلع د زنګلات محکمې مرستیال مشر اورنګزیب خان د اکتوبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په لومړی وار په تیرا کې خپل اختیارات استعمال کړل او د زنګلونو وهلو پر ضد یې کاروایی وکړه.
محکمه جنگلات ډیر لرګي قبضه ک چې هغه غیر قانوني کړ شو او سل لرګي سره ماشينونه د مونی ولا دفتر دغه تمرور دی تل کې ثانه تمرور دی افسرانو په موجودیه کې هغه قبضه ک او واغشت او د قانوني کاروي د پاره هغه باندې کاروي شروع کړی دا اوس منګه چې دینو نور هم په دې کې مخفوړه روان یو په دې کې موږ سره ځلی انتظامی ډیره مرسته کوي پولیس هم مرسته کوي اغزه مشران چې کوم دی غمرسته کوي غیر قانوني اونو کټ کول والا ته اوس مګلارونو ته سختې سره دا وینا کومه چې داسې قسمه ناول کارونه دی لاس اونې سي.
د خیبر ځنګلاتو محکمه وایي چې د 25 مېنی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د نور محکمو ترڅنګ د ځنګلاتو محکمې اختیار هم ورغځېدلی او د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی. دغه محکمه زیاتوي چې ځنګلونو وهلو سره په چاپیریال اثر پرېوځي او ځنګلي حیات هم پکې خطر سره مخامخ کیږي. په باډه اکاخیل کې مشت یو فعال اتاولا پردي د ځنګلونو وهلو پر ضد دغه کاروای په حق له خپل تاثرات را سره شریک کړل.
زمون سره جنگل پاتې نشي نو تیرا به تیرا پاتې نشي نو د دې لپاره زمون د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه دا خواسته چې کوم د جنگلاتو کم قوانين دي هغه د تیرا باندې عملی شي چې جنگلات کټي چې کوم د ځان سره ظلم او زیاتې دي. د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه زمون د اپیل له چې کوم ځکه دا سه غر یا مطلب زمون جنگل یې هغه کم شوي وي والی شوي وي کټي شوي وي نو په غو ځ باندې نیوی بوټي کرل شي چې هغه مطلب وخت تیریږي نه 15 کاله بعد به غازی دوباره خپل ځای ته راغلي.
تیرا دره د پیښور نه په خو او 60 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی ورغزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی او په دې ورستو کې د سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې په تیرا کې یو شمیر ځایونه د سیلګری مرکزونو جوړولو لپاره خوښ کړي او د سیلګری محکمې په ذریعه هلته خپل سروے مکمل کرے. فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر.
فرحات شینواری رپورٹ مورید اوسم د دی خبرونې روسته رپورٹ هغه د پکتیکا نه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د یادو کورونو جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې سرته ورسیږي او په بې سرپناه کورنیو به دغه کورونه وویشل شي. ځایي اوسیدونکي دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې دی د دوی لپاره د څښاک د اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او لارې هم جوړ کړل شي. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په اړه کې چې موږ سره دا وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دوی چې د موږ څومره بربود دي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باید رسیدلي کې باید شروع دي او نیم سو په دغه کې انشاءالله کارن جوړ دي. ډیر ډیر کار یې خلاص ده او د نیم سو یې شرط پاتې دي چې هغه کار اوس چاته سګر رسیدلی چاته ژغند رسیدلی چاته دبر رسیدلی انشاء الله د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوښ دي. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې یو وار بیا د ورځې مهم خبرونه ویاندې د بشیر غوخ.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ډی ایس پی عدنان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 مرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه نن وجل شوې دي. داغه په نه یوسف اړي سره نږدې د امن کمیټې پر دفتر بریدونه کولو لپاره دوه مشکوک سوال ورغلي وو خو د دفتر ساتونکو په مخ کې شو او هغه یې ووژل. د پولیسو په نه دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي وو خو تر اوسه دې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې اف آی آر یو مقدمه د مخه نشنی ولا او هغه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 23 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې نوموړي تر دې ورځې مخکې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پوسټ په پالیسي او تنقید کړی دی. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. پر هغه تور پورو چې د پاکستاني ریاست او امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو کوشش کړی دی. خو د هغه وکیل وایي چې استغاثې په دې اړه څه ثبوت وړاندې نه شو کړلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان نن کړی دی. ارشد شریف په کینیا کې وژل شوی او د نوموړي کورنۍ د پاکستان خبریالانو وفاقي ادارې د دې کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د کینیا په نیروبی کې پولیس ویلي چې ارشد شریف د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شوی چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه دراوه. د پولیسو په وینا د شناخت د غلطۍ له وجې پیښه شوې ده. په د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي رینا امیري ویلي چې د نجونو ښوونځیو په بندولو سربیره طالبانو په پوهنتون کې هم نجونو ته خنډونه جوړ کړي. د عبدل سال کې چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په ښوونځیو د طالبانو د بندیز څلور سوه ورځې پوره شوې. او د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسي راکټونو او ایراني ډرون الوتکو یې د هېواد د انرژۍ درېیمه برخه له منځه وړلې.
مشیر ګواخ درته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا خبرونه کې په 9 بجو ستاسو هرکلی کوو. تر هغې د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.